Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د لومړنۍ سحرنۍ خبری مجله اوریدو ته راغولم. نن چهار شنبه د 1496 لمریز کال د میزان 19 نیټه ده چې د 2018 کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په مسکو کې د شنګهای سازمان په چوکاټ کې د تماس د ډلې غونډه کیږي چې د افغانستان د وضعیت په سیمه کې تروریزم سره د مبارزې او په شنګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه پکې خبرې او بحثونه کیږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اوري چې د اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ستنیږي او د چارواکو په خبره په رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړي هوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادعا رد کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د خبرونو تفصیل. مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د هغې غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره دا مهال مسکو کې دی او پرون یې تر دې غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور مورګولوف سره د افغانستان او روسیې ترمنځ په شریکو مسئلو خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی مسکو ته پرسیدو په خپل ټویټر ولیکل چې یو مهم ابتکار د رامنځته کېدو په حال کې دی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه پروان خبری مجله کې نور جزئیات خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو مذاکراتو کې په ځینو مواردو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په درې برخو امنیتي او دفاعي د اوبو د همکاریو او د کډوالو په مسأله کې په مذاکراتو کې توافقات هم شوي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاری یو سند د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. په افغانستان کې د ګرځند تلیفونونو یو شبکه وي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډېر شر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو دې آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د فرانس پریس خبري اژانس ویلي د ویکیپیډیا په نوم کمپنۍ چې ویکیپیډیا معلوماتي پاڼه چلوي او په افغانستان کې د روشن تلیفوني شرکت ترمنځ د شوې هوکړې له مخې به دا تلیفوني شبکه خپلو کارکوونکو ته د راتلونکي یوه کال لپاره ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼې ته وړیا لاسرسی برابروي چې راتلونکي میاشت پیلېږي. دا مهال په افغانستان کې په لویو ښارونو کې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په ګرځند تلیفونونو کې انټرنیټ کاروي، خو د ډاټا د زیات لګښت له کبله ډېر کم له دې کسانو کولی شي چې په ورځني ډول په خپلو تلیفونونو کې انټرنیټ استعمال کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړه چې وایي متحده ایالات په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. دا څرګندونې د امریکا او روسیې ترمنځ د روان بحران لحاظه نښې نښانې څرګندوي. د روسیې د دفاع د وزارت ویان تورن جنرال ایګور کاناشینکوف پرون په مسکو کې ویل ټول ویني چې امریکا په عراق کې داسې ښیي چې ګواکې د داعش پر ضد جګړه کوي او په سوریه کې په دوامداره توګه د داعش پر ضد د ځینو دلایلو له امله د فعالې مبارزې ادعا کوي. اخوا بیا په واشنگتن کې د پنټاګون وایان رابرټ مینینګ د روسیې دا تورونه په مکمله توګه بې بنسټه وبلل. نوموړي ویل امریکا د داعش غړي وژني او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه نیسي او خلکو ته د دې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو په اړه په ورځني ډول معلومات ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر بهر سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړې دي. رجب اردوغان د سه شنبه پر شپه بلګراد کې د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیت سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبري اعلان وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه دا مهال 850 ملیون ډالر ده چې کافی نه ده او باید څو چنده زیاته شي. په دې خبري غونډه کې د سربیا ولسمشر وویل
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke.
Deo i Srbija gvali la hago hi vadunu sra pake adike au pa adiko ke pak las volari. Hamda se čita su hi čata i jazana varkavi či de Turkije hpalwakai au hakimet ta guah pekli. Hamda se Srbija ham par hpalwakar, gurur, hakimet au hpalwakai tingar kavi. Mung gvalu či la hpalo hi vadunu da hagoi la mantakhabu mishranu sra adike volaru. La hamde kabala ta su baid hits kala da fikir au shak wanakri či gundi Srbija ba pa yauda se cik ikhkelu وسی څو هغه پریکړې اغیزمنې کړې چې په دیموکراتیک توګه ستاسو هیواد کې منل شوې دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادۍ په برخه کې د سخاروف د جایزې ته درې کاندیدان غوره کړي دي. د اروپا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو پراختیا کمیټې د سه شنبه پر ورځ د خلکو هغه رالن شوی لیست رای ورکړه چې پکې د وینزویلا اپوزیشن د ګواتیمالا د بشري حقوقو مدافع او اریتریایی ټبره سویډنې ډیوډ اساک شامل دي. دا کسان د اروپایي پارلمان د هغې معتبرې جایزې لپاره په شپږو کاندیدانو کې شامل وو چې سازمانونو او افرادو ته چې د اساسي بشري حقونو او ازادیو د دفاع په برخه کې کار کړی وي ورکول کیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په مسکو کې نن د شنګای سازمان د تماس د ډلې په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په عمان کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکو سه شنبه پر ورځ جوړ شي.
دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د کابل د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو خبرېږي چې وایي هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي او بیرته هیواد ته ستنېږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د اروپایي ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبه په ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه او د هر کله په شان د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
اته کوم کالی خزینه کالی ګنډم هغه نه کالی ګنډم دا بار چا کې مریل ریپ.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. نن چهارشنبه مسکو د افغانستان په اړه د شنګهای سازمان د تماس د ډلې د غونډې کوربه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په روسیا کې ده. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د شنګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر موضوع د بحث سربیره د شنګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې پر بیلابیلو اړخونو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغانستان په اړه د شنګهای د سازمان د تماس د ډلې په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی. خغلی کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو ته په رسیدو پر خپل ټویټر په دې غونډه کې خپل ګډون ته په اشاره لیکلی یو مهم ابتکار تر رامنځته کېدو په حال کې دی. دا چې دا مهم ابتکار به څوینو مولوی په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو په ریپورټونو کې ویل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف سره کتلی دی. د روسیې ترټاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان پر وسني وضعیت خبرې کړې او روسي لوري په افغانستان کې د پخلاین لپاره د لا ډیرو پراخو نړیوالو هڅو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سې شنبه په ورځ د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د مسکو د غونډې په اړه ازادي رډیو ته وویل چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب لا ترګری سره مبارزه د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو همکاري د دې غونډې د بحث مهم موضوع دی.
د وای په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ او پلاوی ګډون کوي او د دغه ناسته د بحث مهمه موضوع افغانستان ده.
اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخرو تر دې مخکې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس تړلې دا غونډه د افغانستان پر وسنی وضعیت بحث بللې چې په وینای په کې به افغانستان کې د کړکیچ د پایت رسټو پر لارو چارو او د افغانستان او شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وشي. د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا د افغانستان په اړه د تماس د ګروپ د جوړولو پریکړه په 2015 میلادي کال کې کړې و. خو کله چې افغانستان د شانګهای سازمان کې د څارونکو په توګه ومنل شو د دې ډلې کارونه وسنټېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا وروسته لاغې چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شو، د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پاکستانه کې د شانګهای د سازمان د مشانو غونډه کې پریکړه وشوه چې دا ډلې بیرته خپل غونډې په لوړه کچه پیل کړي او په مسکو کې وسنۍ غونډه په همدې سلسله کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د چهار شنبه د ورځې غونډه کې د دې سازمان پر نورو غړو سربیره پاکستان او هندوستان چې تازه د شانګهای غړیتوب اخیستی هم برخه لري. د څارونکو په باور چین، روسیا، پاکستان او هند چې د دې ډلې له مهمو غړو څخه دي د افغانستان په سولې او ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې وړ ده چې په مسکو کې له دې غونډې وروسته د راتلونکي دوشنبه په ورځ د امان په مرکز مسقط کې د افغانستان په اړه د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړیږي.
دا جمل ان پراپور کې مو اوریدل چې نن په مسکو کې د افغانستان په اړه د شانګهای سازمان د تماس د ډلې غونډه جوړیږي او په کې به په افغانستان کې روان وضعیت، په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې او بحثونه وشوي. بل لور ته ټاکل شوی دی چې په روانه راتلونکې اونۍ کې په امان کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. د مشرانو جرګې غړي وایي په امان کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو ناستو د لړۍ بیا پیل مهمه ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه د سولې په راوستلو کې ښه ګټه پورته کړي. سناتور محمد حسن هوتک ویل ممکن په دغه ناسته کې طالب استازي هم برخه واخلي.
د سولې هڅې بیا پیل کیږي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې کیږي، شاید طالبان هم استازي پکې ګډون ولري. نو زما خپل هیله دا ده چې دغه فرصت باید طالبان هم ګټه واخلي، د افغانستان حکومت هم ګټه واخلي. اساس شرایطو کې باید دغه درست استفاده وشي.
ټاکل شوی ده چې د افغان سولې په اړه له تیر یو کال ځنډیدلې څلور اړخیزه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه د عمان په پلازمینه کې جوړه شي. د غونډه چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ جوړیږي، چین او امریکا پکې د سرونکو په ډول ونډه لري. د څلور اړخیزو غونډو دا لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په یوه کتنه کې افغانستان ته د پاکستان په زندان کې د یو شمېر بندي پخوانیو طالب چارواکو د سپارلو په مسله خبرې کړې دي. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي چې د عمان په غونډه کې به افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ویل چې د سولې له دغې څلور اړخیزې ناستې مخکې باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه تفکیک وشي.
مخکې دې نه چې سولې ته ځو، اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبان د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي، نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسیږو.
د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کوټ شورا غړي ملا احمدالله، ملا صمد ثانی او ملا سلیمان آغا چې په 2016 میلادي کال کې د پاکستان له لوري نیول شوي هغه کسان دي چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې بیا افغان حکومت د سولې د خبرو خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشی کېدل یو مهم ګام بللی او ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات په دوو محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په حالاتو څه خبرې کړې دي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د زیاتېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي له اعلان وروسته امریکایي ځواکونو یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې پر اهدافو 155 بمونه غورځولې دي. د خبرونه په وینا له هغې مخکې په اګست میاشت کې د استعمال شوو ټولو 503 بمونو نیمایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ راغورځول شوي دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د ورستیو احصایو له مخې ویل کیږي چې د 2018 کال د پیل رئیس امریکایي ځواکونو ټول 3,220 بمونه غورځولي چې هغه په ورستیو کلونو کې تر ټولو زیات بمونه دي چې امریکایي ځواکونه په جګړه کې کاروي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع په یوه لیکنه کې دې ته اشاره کړې چې په ورستیو کلونو کې یوازې F-14 جت الوتکو چې په بګرام هوایي ډګر کې ځای په ځای شوي وې په دغو بمبارو کې ونډه درلوده. خو وخت د ډونالډ ټرمپ له رسېدو په تېره بیا د هغه له لوري د نوې ستراتژۍ له اعلان وروسته بم غورځوونکې B-52 الوتکې بیا فعالې شوي او په حملو کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل شوي تر څو په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو وړتیا او اغیز لوړ کړي. نیوزویک د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي سپینې ماڼۍ ورته صلاحیت ورکړې چې د افغانستان وضعیت په پام سره په خپله پرېکړه وکړي چې له پوځي ځواکونو څه ډول کار واخلي، څومره حملې ترسره کړي او په څه ډول د جګړې اصول او مقررات وټاکي. ماتیس دا هم ویلي چې ټول هغه وسله وال مخالفین به چې د ناتو د الوتکو د رانسکورولو یا د افغانستان د حکومت د ړنګولو لپاره هلې ځلې کوي تعقیب او له منځه یوسي. برتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان یو بل موضوع ته پام اړولې او لیکي د روشن مخابراتي شرکت او د ویکی میډیا په نوم د شرکت ترمنځ چې ویکی پیډیا ته د خلکو لاسرسي برابروي نوې شرکت به په افغانستان کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي ساحه ډیره پراخه کړي. د ورسپانه په لیکنه دغه نوې نوښت به چې د ویکی پیډیا زیرو په نوم یاد شوی په همدې میاشت کې عملي شي. دغه سیستم به د ویب سایټ یو بشپړ او عملي نسخه وي چې د انټرنیټ کاروونکو ته به د محتوا په لټنې او لیکنې په برخه ډیری اسانتیا وی رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي افغانستان په 2002 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته چې انټرنیټ یې د اخلاقو ضد شبکه بلله د لومړي ځل لپاره انټرنیټي خدمتونه پیل کړل.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل د روغتیایي چارو مسؤلان وی هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد کیږي او بیرته هیواد ته ستنېږي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دغه مسؤلان وی چې هر ورځ په اوسط ډول د دې کسانو له ډلې له 15 تر 30 د درملنې لپاره د کابل رواني روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټران دا هم وی چې د دوه کسانو په منځ کې داسې ناروغان هم شته چې د ځان وژنې هڅه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کابل د روغتیایي مسولینو د څرګندونو په اساس ډیری هغه افغانان چې په بهر کې د پناه غوښتنې رد سوي او بیرته هیواد ته راستول سوي نارمل رواني حالات یې له لاسه ورکړی. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره په کابل کې د افغانستان د رواني ناروغیو روغتون ته ولاړم. د رواني ناروغیو د معاینې خونې د باندې لسګونه کسان د معاینې لپاره ولاړو او په رواني ناروغیو د اخته کسانو له ډلې هیڅوک هم چمتو نه دي چې له ما سره په خپل نوم خبرې وکړي. په کابل کې د رواني ناروغیو د روغتون متخصص ترینر ایمل ساپای وای د هغو کډوالو په منځ کې چې بیرته راستانه سوي رواني ناروغۍ زیاتې سوي دي. هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ناروغان دغه روغتون ته مراجعه کوي. کچیرې موږ فامیلي تاریخچه واخلو په دې صورت کې ولې سوچ هر ورځ له 15 تر 30 هغه کسان راځي چې له بهره هیواد ته ډیپورټ سوي وي. د اکتوبر 10 د رواني ناروغۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي له شاوخوا اویا تر اتیا فیصدو افغانان له رواني ستونزو او ژور خپګان څخه کړیږي. ارواپوهان په هیواد کې بېوزلي، بیکاري، د جګړو دوام، د رواني ستونزو او ژور خپګان ستر لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 200,000 افغانانو هیواد پرېښی چې زیاتره یې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي دي. افغان ډاکټران وای هغه کسان چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته په زور راوستل سوي، ډیری یې د کورنیو د غړي لخوا سپک سوي چې په رواني ناروغیو اخته سوي دي. په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټر محمد محسن حسن وای هغه ناروغان چې دوی ته مراجعه کوي تر ډیره عادي ژوند ته د راګرځېدلو تمایل نه لري. هغه وای دوی په هیواد کې بیکاره دي. کله چې بهر ته ځي اروپایي هیوادونو کې د ژوند طبیعي بهیر ورته نوی وي، ذهن چمتو کوي چې په هغه ځای کې ژوند وکړي. د هیواد ستونزې په ذهن کې وي او وړاندې دا ستونزې لیدلې وي، نه غواړي چې بیرته ژوند ته استانه شي. کله چې خراجېږي په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي چې په هغه کې رواني ناروغۍ او ژور خپګان شامل دي. له بل پلوه د پوهنتون استاد نصرالله محسنی وای له دې ستونزو څخه د وتلو لپاره باید کورنۍ له هغو کسانو سره چې له اروپایي هیوادونو په زور ویستل سوي مناسب او معقول چلند وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د سې شنبه پر ورځ پر روسیې د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د کمیټې همدارنګه د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت د هیوادونو سره د نږدې کېدو لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو هم ټینګار وکړ. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې د ختیځ مشارکت په نوم د هیوادونو د مشرانو لاغه غونډې مخکې چې ټاکل شوې د نومبر په 14 نیټه په بروکسل کې جوړ شي یو لړ وړاندیزونه تصویب کړي. په دې وړاندیزونو کې پر روسیې د سختو بندیزونو پر لګولو سربیره د ګرجستان، مالدووا او اوکراین په څیر د ختیځ مشارکت له هیوادونو سره د اروپای ټولنې د اړیکو پر نږدې کېدو ټینګار شوی. دا وړاندیزونه الزامي بڼه نه لري او کېدای شي د اروپای ټولنې د مشرانو لخوا په نظر کې ونیول شي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې غوښتي چې د ختیځ مشارکت یا هغه هیوادونو لپاره دي چې اروپای ټولنې سره د مشارکت قراردادونه لاسلیک کړي یو متبادل او اوږدمهاله میکانیزم جوړ شي څو بلاخره هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې د اروپای ټولنې د ګمرکونو، انرژي او ډیجیټل اتحادیو او شنګل زون سره یو ځای شي. ګرجستان، مالدووا او اوکراین هغه هیوادونه دي چې له اروپای ټولنې سره د مشارکت تړون نه لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګ وړاندیز کړی چې د اوکراین، ګرجستان او مالدووا لپاره د ملاتړ یو صندوق رامنځته شي څو په دې هیوادونو کې پر پانګونې تمرکز زیات شي. همدارنګ په اوکراین کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرسته کوونکو د یو کانفرنس جوړېدل غوښتي. په ځانګړې توګه هغه بشري اړتیاوې چې له اوکراین څخه د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې بیلونې او د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره جګړې له کبله زیاتې شوې دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړه او له هماغه وخت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمن جګړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي. د اروپای ټولنې د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې پر روسیه د سختو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د اروپای ټولنې د یو لړ پخوانیو اقداماتو سربیره تیرو کلونو کې په سیمه کې د روسیې پوځي حضور پراخ شوی دی.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وای دوی به په هنګ کانګ کې له لوبو وروسته د افغانستان د ملي ټیم د روسینکو په توګه د استرالیا د ټیم په خوانی لوبغاړي د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د استرالیا د ټیم په خوانی تو بهون کې بیټسمین ډین جونز به د انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روسینکو دنده ولري. د استرالیا د کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړي په هنګ کانګ کې د انټر کانټیننټل لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د موقت روسینکو په توګه اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ټیم په دغو لوبو کې په لوړه سطحه لوبیږي. دا لوبې له شلم څخه تر درویشتم اکتوبر پورې دوام کوي. خاغلی جانس تیره میاشت د شلوریزو لوبو یا شپږیزې د سیالیو د تبصرې لپاره کابل ته سفر کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هنګ کانګ کې له لوبو وروسته به دواړه لوري د دایمي قرارداد په اړه خبرې ترسره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د روسیې پایتخت مسکو نن د شنګهای د سازمان د غړو هیوادونو د حق غونډې کوربه دی چې د افغانستان په اړه پکې بحث او سلام مشورې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د همکاریو د یو جامع سند د چمتووالي لپاره په روانو خبرو اترو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په افغانستان کې د ګرځنده تلیفونونو یو شبکه وایي د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې ویکیپیډیا سره د یو تړون له مخې به ډیر ژر په افغانستان کې خلک وکولی شي چې په وړیا توګه د معلوماتو د آنلاین ویبپاڼې ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې دا ادارت کړ چې وایي متحده ایالات په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد جګړه نه کوي. د روسیې دفاع وزارت پر امریکا تور پورې کړی دی چې د داعش پر ضد جګړه کې تظاهر کوي او په اصل کې د دې ډلې پر ضد نه جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بلګراد ته د سفر پر مهال له سربیا سره د پانګونې او سوداګرۍ د پراختیا ژمنې کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو د بیان د ازادي په برخه کې د سخروف د جایزې لپاره درې کاندیدان اعلان کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په اف ام سل 0.5 صبح بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
خورته در نوم راته وای
معلوم زرغونه
اوس چیرې اوسېږي؟ اصلا د کوم ځای اوسېدونکي؟
مزار شریف چاربولک په کارتینو کې اوسېږو.
څو کاله کېږي چې مزار نه راغلی؟
دوا کال کې.
څنګه مزار نه راغلی؟ جنگ والته مشکل دی؟
نه جنگ نه، موږ د خوارې د غربي رانالو. آلته خوارې او غربي کار نه پیدا کېدی، د کار د پاره رالو. بیا دلته ماجر سولو، د ماجر د پاره د کورو د پاره دلته رالو. بخوز موږ زندگی خراب او موږ ځای خراب.
څو بچان لري خوري؟
زما 15 بچان دي، سلور جن یو الک.
اوس دلته دا کور چې جوړ کړی دا لیویاز ته پکې اوسېږي؟
زه یم، زما ورور دی، ابل ورور مې دی، درې فامیل پدې کې.
خوان دې څه کار کوي؟
مو چې ګری کوي سامان.
او تم څه کار کوي کور کې؟
خیاطی کو. خیاطی کوم، کالی خزینه، کالی ګنډم، دا غنی کالی ګنډم، دا بچا کې مرله ریب خلک راوړي. دومره ارزش نه لري، 70 روپۍ 100 روپۍ موږ ګنډو. کالی د مجبورۍ د لاسه ګنډو، دا اس نه ګنډو چې ولې کې په یو نیم سال ګنډو یا په 200. 70 روپۍ 50 روپۍ زموږ کالی دي چې موږ ګنډو، دا انصاف دی؟ بازار کې 100 او 800 ګنډي، دلته خو نشته.
نو تاسو ولې دون ارزانه ګنډئ؟
نو د مجبورۍ د لاسه ګنډو چې مجبورې ورته، خو هم 50 روپۍ د اولاد لپاره پیدا سي.
ورځ کې څو جوړې کالی ګنډې؟
دوه جوړې.
دغه کور کنه دا به مخپله جوړ کړی؟ تام پکې ونډه اخیستې ده؟ کې کار کړی؟
زما خپل خاوند چې کار مکول، اوس دا شانه مې داسې خوږیږي. زما خپل خټور کول، ما خپل کار ورسره کړی ده. دا مسرای ده، دا زندگی ده، داسې کېږي. دولت زموږ سره څه کړی ده؟ دولت زموږ سره دومره نه کوي چې موږ ته یو بمبه جوړه کړي، یو خوږه اوبه جوړه کړي. موږ د خوږې اوبه هغه کوڅې څخه، موږ د هغه کوڅې څخه موږ ښځې یو، زه اوبه راوړو. دا دولت کار دی.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو اورئ دوستانو د روان خبرونه پترس کې موریدل چې ټاکل شوې نن په مسکو کې د شانګهای سازمان د تماس ډله غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په دې غونډه کې په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کیږي. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بلې تشکر.